السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان صاحب په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې ورځنۍ موسیقي پروګرام تال او ټال اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې د سلګونو زرو ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن چهارشنبه په خپل اکسپانه ولیکل چې په کونړ او څیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212 زرو کوچنیانو او دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. یونیسف د سختو زلزله زپولیو سره د خپل مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 9.8 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولای شي. د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. په دوحه باندې د اسرائیلو پرونی هوایی بریتا د غبرګونونو په دوام کې د طالبان حکومت یې راشپه وویل چې اسرائیلو په دې بریت سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړل. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوې. پاکستان هم په قطر باندې د اسرائیلو بریت غندلی دی. صدر اعظم شهباز شریف خپله اکسپانه کې دا بریت په بشپړه توګه غیر موجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین بارنیو چارو وزارت هم ویل چې پیکینګ د اسرائیلو لخوا د قطر په ځمکنۍ بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د هغه وزارت ویان لین جیان نن چهارشنبه ویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي. بلخوا روسیې ویلي دی چې په قطر باندې د اسرائیلو برید د ملګرو ملتونو د منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون نن وویل چې اسرائیل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړي. حماس د متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیه لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل سفیر له بریت دفاع وکړه او وویل چې دا یو مناسبه پریکړه وه چې اسرائیلو په مستقله توګه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریت په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې وشوه چې پرون اسرائیل الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ دا برید د تاسف وړ بللی دی. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونو هم دا حمله غندلې ده. او د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشره وایي د اروپا اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وندرلین د اروپایي اتحادیې په ختیځو هیوادونو کې چې پټکو یې د روسیې له ګواښ سره مخ دي، د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن وندرلین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې خپله وینا کې وویل چې نن د روسیې د لسو بې پیلوټو الوتکو لخوا د پولینډ او اروپایي اتحادیې په هوایي حریم په بېسارې توګه تیری وشو. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر وویل چې اتحادیه د پولینډ تر څنګ ولاړه ده. بلخوا پولنډي چارواکو وویل روسي بې پیلوټه الوتکې د پولینډ پولو ته نږدې د اوکراین سیمو باندې بمبار څخه وروسته نن سهار د پولینډ هوایي حریم ته ننوتې. د پولینډ اردو له دغې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د خبرونو پای.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډیره قدر منوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان لتکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو.
راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامات سیدوشمنه
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاءالله هر څه ښه دی، سم دی. د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخه څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي، او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري، او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې اړه هم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې خو موږ ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی، نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې، همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي، او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دم ګړۍ داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسې راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلې. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلې دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومیر د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکئ او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کله نوستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
زما د نورو د اکثرو لیکوالو مختلف نه دغه د لیکوالۍ پیل مې، اکثره لیکوال په کمکین عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 4 کلنۍ 5 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه، تر هغه مخکې مې څه نه ولیکلي. هو نو دا دیارلس سوه څلور اتیا یم کالو ګمان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا یم کالو چې لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بازار د ځینو ایراني لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما و، هغه د پوځ افسر و، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې و چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم، ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې و لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې و چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې و هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې و چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه و چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بڑا سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زن دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو پیل دغسې وه.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي، او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. د سویل جو چا رقم سندر اورم، او کله کله د کلیوالي سندرې خوانځه کوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واورې. تاسو کومه سندره خوښوي چې درته خبرې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي،
حتماً
خوشحاله بشم.
حتماً پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محب لازغم پخوخ باندی جاوید امیرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی، او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي، یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا دی څرا وکړل چې یو نر دی را پرین خو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګارا شړیږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شمل هغل تا شمل وی چی پنر باندی وی لکا، شمل هغل تا شمل وی چی پنر باندی وی لکا، شمل هغل تا شمل وی چی پنر باندی وی لکا. اوس په هر کدو چګیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چګیږي، اوس په هر جڑا خوريږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، های های وطن.
مزل یو نړۍ د میړن یو یو دنیا د برمو بزل یو نړۍ د میړن یو یو دنیا د برمو بزل یو نړۍ د میړن یو د غروب په لوري درم می د تاریخ لا یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مننه نه خبرونه ته اوله مخسره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دي حساب ایسته در سره
چپ دی کې څلور ناولونه د لویانو لپاره دي دوه ناولونه د ماشومانو لپاره دي دوی د لندو کې څو ټولګي دي او یو ممکن وته د ماشومانو لپاره کیسې وي یو یونلیک دی بل د لیکوالۍ عملی لارښود په نوم یو کتاب دی چې د تازه کار لیکوالو لپاره لارښوونه کوي
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او یا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یو لیک یا سفرنامه هغه د سوچ په 2012 کال کې د امریکا ایو په هنتن ته وربلل شوی و یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټینګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دي هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې کاست جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوي دي
ډېر ښه
زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توپ نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دخو دیر اثر لري په مشمولو باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د خوانزي او د خوانیز مرکز استاد دی، هغه مشمولو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویل ولي بیا یې غږوي چې ور باندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه د سږ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه پخپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابري او د په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کې دي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو سیمستر زوی می هغه څکله وړ کایو لا په څلورو پنځم سنف کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې خو والا هیڅ کیسې لیکلې خو بیا یې پریښې تر نن پورې نور هیڅ څه نه دي لیکلې او اصلاً ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده د ټولو.
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي؟ لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښې دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالي ته، شاعري ته، او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونه په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یو په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه غزانه که دا خبره کوي.
واقعا ډېر په زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کومه. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره هم هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیرمننه کوم هیچاري.
بلال خوږه اذان افغانستان بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی شان باد سرگن شی او شان باد سرگن شی پخندا بد تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیون شی دب سنگ ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال قربانا ظالم غرور بماتشی او ظالم غرور بماتشی قسمت بمون جاتشی دعا گانے برا ٹولے بغنڈے کے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا
تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته په 00420221 3501 راولي ګی لومړنی پیغام اورو.
هر چاته نور کو لاس د مینې، هر چاته نوای چمرن درپسې. بل السلام علیکم وړانګې خور، تا ته سلام، همداسې ټول همکارانو ته سلام. هیله ده چې تاسو به راته ښه یاست. لیکې ته راغلی یم، حیا مخابت یم، د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاسو سره پلین کې یم. سندره غواړم د خان کرباګي په ږغ باندې، چې دا رنګ دی ولې زړه دی جانانه، همدا سندره به راته خبره کوي. جالی دی وی زما ملګري چې مګل همت ته، لیلا محبت ته، مینې ارمان محبت ته، شکیبا محبت ته، او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي. او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي، خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي. نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت، سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکي په خوږه سندره واورو.
مرسل خورې ته ته وډالۍ وي، وای د تور سترګونه دي زار شم، د تور سترګونه دي زار شم، چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی يم، له غزنی نامت وسندره نشر کې لطیف ننګرهاری وای، و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومدار ته نشر کازه قبل زنه غړم دا بشم په پلزی تا ګلاله ارمانی تا او منی ارمان محبت خورته وډاله وی. خدای پامان، خ خبرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی، له غزنی څخه یو نړی مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو.
سر خلل شیطان یو یو پیدا کیږي سر خلل شیطان یو یو یارستا د تورو سترګو احسان یو یو یارستا د تورو سترګو احسان
زمګوریدونکو د تاله او تاله خبرونه سره زاسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خورکی تاته تخنیکی همکار ته کې هیل سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. زه جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمه څخه آزادې ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریږدم. مرسل رضی خور زیو شیر ترند زمونه طرفه تاته تخنیکی همکار ته وټول او ریډنګ ته ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورلین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه وړاندې خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علی ادر د زما له طرفه زما ملګرو ته ډالۍ وي لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشي ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روف مستری ته سلطان خیاط ته همدارنګه په سرې کلا کې عبدالناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خپرونې څخه هغوی ټول ته ډالۍ وي د الله په امان د نشرېدو په هیله.
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حیدر سندره د تاسو ته را لوي خبرونه کې سره ملتیا ولري.
ولی شړې لارې مسافر پیزی رازینا میرنگ تور دے ٹول کلی کی شور دے دامے پتا پور دے
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری